السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. ازادي راډیو اورېدلې. ازادي راډیو د دې خبرونه ډېره برخه دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. اساسي بشري حقوقو او اووم ورځ. خو پیل دې سات په خبرونو کوو. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په افغانستان کې د داعش په ګډون د بهرنیو تر روسي ډلو د فعالیت خبرونه بې بنسټه وبلل. ښاغلي مجاهد تېره شپه په خپله ایکس پاڼه افغاني ټویټر لیکلي چې د دوی حکومت چا ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د کوم بل هیواد د امنیت پر ضد وکاروي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ولادیمیر ورونکوف امنیت شورا ته ویلي وو چې د داعش ډلې د خراسان ولایت څانګه هڅه کوي چې ځان ته نور جګړه ماران جلب کړي. ښاغلی مجاهد وایي په افغانستان کې هیڅ خپل سری کورنۍ او بهرنۍ ډلې د فعالیت مجال نه لري. په تېرو دریو کلونو کې چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، د داعش د خراسان څانګې په دې هیواد کې د یو شمېر خونړیو حملو مسؤلیت اخیستی دی. نن شنبه د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې ماشومان ته د ګوزنډیا پولیو ضد واکسین کمپاین پیلېږي. له پولیو د خلاص افغانستان بنسټ پرون جمعه په خپله ایکس پاڼه افغاني ټویټر د دې خبر تر څنګ له ټولو کورنیو غوښتي دي چې له ګوزن ناروغۍ څخه د افغانستان په خلاصون کې ونډه واخلي. د روغتیا د نړیوال سازمان تر شتر لاندې د پولیو د له منځه وړلو د نوښت په نوم بنسټ په دې وروستیو کې ویلي چې په افغانستان کې د روان میلادي کال له پایله د پولیو نهه مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د ماشومانو ګوزنډ یا فلج یوه ویروسي او ساري ناروغي ده چې کولی شي ماشوم د تل لپاره فلج او آن د مړینې سبب شي. د پاریس په اولمپیک لوبو کې د کډوالو د اولمپیک د ټیم غړي منیژه تلاش پرون جمعه وروسته له هغې له دې لوبو منع شوه چې په مقدماتي لوبه کې په اغوستو ورزشي جامو کې د آزادو افغان ښځو کلمه لیکل شوې وه. د رویترز خبری آژانس راپور له مخې میرمن تلاش چې په هسپانیا کې اوسیږي، هالنډۍ انډیا سر جوی ته د بایللې مقدماتي لوبې په مهال په نیلي رنګ کمیس په سپینو لویو حروفو دغه عبارت لیکل شوی و. سیاسي شعارونه او بیانونه د لوبو په ډګر او د اولمپیک په پوډیمونو کې منع دي. د نڅا د سپورت نړیوال فدراسیون په یو بیان کې وویل چې میرمن تلاش په خپلو جامو کې د سیاسي شعار ښودلو په خاطر له لوبو منع شوې ده. د پاریس د اولمپیک دریمو لوبو کې د کډوالو لوبغاړو یوې و دېرش کسیزې ډلې برخه اخیستې چې د بیډمنټن او سوکوهنې په ګډون په دولسو مختلفو سپورټونو کې لوبیږي. په دې ډله کې د افغانستان په استازیتوب درې ښځینه او درې نارینه لوبغاړو ګډون کړی دی. د رویترز په وینا دغو افغان لوبغاړو ته د اولمپیک نړیوالې کمیټې په سمبولیکه توګه دغه بلنه د دې لپاره ورکړې چې پر افغانستان واکمنو طالبانو ته چې ښځې او نجونې له سپورټونو او ورزشي جیمونو څخه منع کړي دي او پیغام ورسوي. طالبانو پر دې سربیره په خپل نږدې درې کلنې واکمنۍ کې نجونې له شپږم ټولګي پورته زده کړو څخه منع کړي او همې ښځې په ډیرو نا دولتي مؤسسو او دولتي ادارو کې له کار کولو راګرځولې دي. په غزې ترلنګه کې روغتیایي چارواکي وایي چې نن په غزې ښار کې پر یوه ښوونځي چې فلسطینیانو پکې پناه اخیستې د اسرائیل په یوه هوایي برید کې له شپېتو زیات کسان وژل شوي دي. په غزه کې د روغتیا وزارت د امبولانس او بیړنیو خدمتونو ادارو وویل چې په دغه برید کې چې د غزې ښار په مرکزي برخه کې پر تابعین ښوونځي شوی شاوخوا وڅلوېښت نور کسان ټپیان شوي دي. د اسوشیټد پرس خبري آژانس راپور له مخې د اسرائیل پوځ دغه برید تایید کړی خو ادعا یې کړې ده چې په ښوونځي کې دننه د حماس د قومندې مرکز یې په نښه کړی دی. پوځ په دې اړه شواهد نه دي وړاندې کړي. دا په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ لس میاشتنۍ جګړه کې یو له خونړیو بریدونو ګڼل کیږي. د راپور له مخې په غزې ترانګه کې نږدې ټول ښوونځي د هغو کسانو پر پناه ځایونو بدل شوي چې د جګړې له امله خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د جولای تر شپږمې نېټې پورې په غزه کې د 1540 ښوونځیو له ډلې پر 1400 یا مستقیم بریدونه شوي یا د جګړې له امله زیانمن شوي دي. تر دې مخکې په جون میاشت کې د غزې په مرکزي برخه کې پر یوه ښوونځي چې فلسطیني کډوالو پکې پناه اخیستې وه د اسرائیل په هوایي برید کې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي وو چې 12 ښځې او ماشومانو. متحده ایالاتونو پرون جمعه له اوکراین سره د 125 میلیون ډالر نوې پوځي مرسته اعلان کړه. واشنگټن له کیف سره دغه نوې مرسته اعلان داسې مهال کوي چې اوکراینی ځواکونه د روسیې په خاوره کې د ناڅاپي یرغل عملیات مخته وړي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کربی خبر اعلان ته وویل دغه مرسته له اوکراین سره چې د روسیې د تیری په وړاندې جګړې ته دوام ورکوي زموږ د نه ماتېدونکې ژمنې څرګندونه کوي. خ خبرونه مول ازادي راډو واوریدل. لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مول د خبرونه ډیره برخه د ازادي راډیو دوونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د اساسي بشري حقوقو او ومورس خو له مخکې د دې پروګرامونو ته ورسېږي یو راپور لرو. د تورخم دروازې په هغه غاړه کې پرون جمعه د سوداګرۍ اتحادیو احتجاجي کمپ امپایل شو. دغه احتجاج مسولان وایي په کار د تورخم او نور دروازو د تګ راتګ لپاره د لنډمهاله اسنادو د اخیستلو مهلت وغځول شي. دوی د پاکستان او افغانستان کې د طالبانو حکومت ته دوه ورځې وخت ورکړی چې د ستونزو غمې وخوړل شي. پاکستان د جولای په 1 دغو اسنادو د لرلو لپاره مهلت ټاکلی و چې تر هغې وروسته بارلوونکو موټرو ته پر تورخم دروازه د اوښتو اجازه نه ورکول کیږي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په تورخم کې د ګمرکي صفایي د ټولو استازو مشروي دوی تر یکشنبه پورې د پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو حکومت ته مهلت ټاکلې چې د دوی ستونزې حل کړي. ایمل شینواری وایي که تر یکشنبه غوښتنې ونه منل سي دوی به د ټولو باروړونکو موټرو د تګ راتګ مخه ونیسي. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د تګ راتګ د لنډمهاله صنعت یا ټاډ ترلاسه کول زیات وخت نیسي ځکه نو ډیرو لارې چلوونکو ندي ترلاسه کړي.
کوم چې دا ټیمپری ایڈمیشن ډاکومنٹ ٹیٹ په نامه حکومت پالیسی پاکستان او افغانستان بایلیٹر ٹیٹ کی جو سرا اگریمنٹ شو ہے په هغه اگریمنٹ کې زموږ ته دا ویل وایناګان شو چې موږ به ان شاء الله د یو موټر وان ته په ورځو کې لا پینځورځو کې به دا ٹیٹ کاغذ جوړو چې په هغه کې به ډرایوري کلینډر به مالک به خو بده مرغه دا درې څلور میاشتې وشوې چې د خلکو کاغذونه جمع کړي او هغه کاغذونه نو لا جوړ شوی نه دی او دلته ډایرک دا پالیسی وکړه چې کوم گاڑی سرټیډ نوی نو هغه د امپورټ او ایکسپورټ نشي وړای. نو تقریبا 15% نه دا 90% موټروان تورخم کې ولیاړ دي او زمونږ نن احتجاجي کیمپ لګول کدا مسله د دواړو حکومتونو حل نه کا نو نه خدمتونکي هړتال وکړو.
د پاکستان چارواکي وایي هغه موټر چلوونکي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تګ راتګ کوي باید د اگست لومړۍ نیټه د تګ راتګ لنډمهاله سند یا ټاډ ولري. په تورخم کې د پاکستان د ګمرکونو یو چارواکي عدنان خان د ازادي راډیو مشال څنګ ته ویلي افغان او پاکستانی چلوونکو ته د تګ راتګ لنډمهاله سند یا ټاډ ضروری دی چې له هغه پرته پر دروازو تګ راتګ نسی کولای. د پاکستان د صنعت او سوداګری وزارت د مارچ میاشتې په وروستیو کې په کابل کې د طالبانو له حکومت سره د نورو مسایلو ترڅنګ لویزه او پاسپورت پرته پر تورخم او نورو دروازو د تګ راتګ لپاره د لنډمهاله صنعت د لرولو موضوع نهایی کړه. د افغانستان او پاکستان د سوداګری او پانګونې د ګډې خونې سلاکار مخلص احمد له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي د تګ راتګ د لنډمهاله صنعت یا ټاډ اخیستل زیات وخت نیسي او لنجمن کار دی.
دا ډیر وخت نیسی دوه ونه درې ونه شاوخه که هم یو ډریور نشی کولای یو کلینر نشی کولای یا دیو لاره مالک یا ترانسپورټر نشی کولای چې دغه سند ترلاسه کړي. د لارې تعداد زیات دی امکانات فرصت او سہولتونه کم ده. نو دا اول اگست پورې دغه ټول لارې چې افغانستان کې دي یا پاکستان کې دوی دغه سند نه ده ترلاسه کړی. اوس اساسي مشکل دا ده چې د اگست لومړۍ نیټې نه راهیسې په تورخم بندر کې دا قیودات زیات شوی دی پر لت یا کمپ لګول شوی دی.
د تګ راتګ لنډمهاله سند په کابل کې د پاکستان د سفارت او په پاکستان کې د طالبانو د ډیپلوماتیکو ماموریتونو لخوا د $100 په بدل کې برابرېږي. د دغه لنډمهاله سند پر اساس افغان او پاکستانی موټر چلوونکي کولای سي د شپږو میاشتو لپاره له پاسپورت یا ویزې پرته تګ راتګ وکړي خو په هرو شپږو میاشتو کې باید دغه لنډمهاله سند تمدید کړي. پاکستانی چارواکي وایي دغه سند د لرلو شرط د امن د ټینګښت لپاره عملی کیږي چې له تورخم او نور دروازو د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیول سي. پر تورخم دروازه باروړون کې موټر داسې وخت بند پاتې دي چې د افغانستان د کرنیزو تولیداتو وخت دی او له دې درکه سوداګر بغلرون کې کاروانګر او ترانسپورتي شرکتونه زیات زیانمن سوي دي.
اساسي او بشري حقوق قدرمن دوستانو سلامونه مې ومني د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې د ځوانانو د خوراک او پوښاک په حق باندې خبرې کوو. لمک سره ملمه دی د بشري حقوقو څیړونکو فضل احمد. په پیل کې به درته وایم چې یو ځوان کله چې په ټولنه کې ژوند کوي د خوراک پوښاک او نور آزاد ژوند پاک لکوم حقونه دی لري.
اصلا خو داسې دی په ټول نړۍ کې کومور په مجموع کې د انسان خبرو وکړو، یو افغانستان دی، یو پاکستان دی، یو ایران دی، نه په دغه درې هیوادونو کې ما د انسان قدر نه لیدلی. دلته د انسانانو قدر یوازې او یوازې د هغه د بدماشي، د هغه د قدرت، ثروت او د هغه د پیاوړتیا په اصطلاح په چوکاټ کې کیږي، نه د هغه د وړتیا او د هغه خدای تعالی ورکړی دی ودته چې اشرف المخلوقات نه ده داشه. دی یوازې او یوازې په هغه کټګوري کې انسان ته ګوري چې ما مخکې یاد کړی دا په دغه درې هیوادونو کې. البته خو په افغانستان کې به دا یو څه زیات د مسله زیاته ده چې دلته د انسانانو ته د انسانانو په سترګه نه کتل کیږي او یوازې د ابزار په توګه کار ځنې اخیستل کیږي. خو ځوانان په ټوله نړۍ کې، بیا ځوانان اوس نو پر ځوانانو باندې په هغه هیوادونو کې چې هغه ډېر پرمختللي دي یا په هغه ټولنو کې چې هغه په یو څه باندې پوهیږي او هغوی پوهیږي چې ځوانان یعنی څوک، ځوانان یعنی موږ مخکې مولي دي او هر څوک په دې باندې باوري دي چې ځوانان چې د ټولنې د ملا تیر دي. نو کله چې د ملا تیر کار نه کوي د انسان په بدن کې، بیا خو نو هغه انسان ټوله نیمګړی دي. نو اوس که په لوی لاس باندې یو څوک راولاریږي دغه د ملا تیر کږي یا د ملا تیر ته صدمه رسي یا د ملا تیر ماتي، طبعا چې هغه ټولنه نه په ژوند ولاکه د شګړې مخوینی نه ولاکه هغه ټولنه د پرمختګ مخوینی. نو په داسې حساس حالاتو کې لکه دا اوس چې موږ په افغانستان کې پیل حال دي چې ځوانان د تیشت په حالت کې، ځوانان د وتلو په حالت کې، جو کډرونه او استعدادونه مو وزي، ځوان کډرونه او استعدادونه په داسې حالاتو کې زما فکر سره پرځای د دې چې یو اضافي بار د ځوانانو پر اوږو باندې کښېښول شي، پرځای د دې چې ودی ته نورې تانې ورکوسي یا د دې نور د استعدادونو مخوینی وسی، باید د دې استعدادونو ته لا هم پیسلا کار وسی او د دې استعدادونو نور هم وغوړول سي، نه دا چې مثلا د دې استعدادونو ټپ کړکیږي، د دې مخه ټپ کړکیږي او د دې هر ارمانونه او هر هیله چې دی په ځکه لري په ربان په لوی لاس خاورې اړول کیږي. زما فکر سره دا ښه خبره نه ده. هر څوک چې کار حکومت په سر کې چارواکي او که مشران، که په مسجدونو کې ملایم امانی، که په ټولنه کې مشران، فرهنګي شخصیتونه، سپینجری، درس مخور کسان باید راوړاندې سي او د ځوانانو سره په سلام مشوره باندې د هیواد چارې، د هیواد سمون لپاره، د هیواد پرمختګ لپاره باید کار وکړي.
bale راځو هغه لومړی پوښتنې ته چې د ټولو وګړو په تیر بیا د ځوانانو په پوښاک کې مداخله دا ورته ویل چې دا واغونده او دا ما غونده، دا څومره د دوی په حق باندې سرغړونه ده؟
دغه لرو چې متاسفانه چې ذکر نه کړل د ملګرو سره ناسمه په خپل کورنۍ کې ناسمه مشه کله د بهرنی هیوادونو ته ګورو د دې د یو لری کلی، یعنی د یو کتاس وګوري د غره په لمن کې هم یو 15 پښ کور یالته د هغوی لباس او د یو ګرمیش چې شار لباس یو شانتي، یعنی د دې په لباسونو کې هیڅ فرق نه. زموږه متاسفانه زموږه د زب مثال خپل د کندهار غي درکم، د کندهار په شار کې موږ یو قسم لباس لرو، ولې د کندهار د شار څخه په کټه 3 کیلومتره د بابا صاحب تر غونډي چې ورواړې دلته بیا ارغنداب دي، د بابا صاحب سیمه ده، دلته بیا بل ډول لباس دي. او باور دی اوس چې دا خلک کڅه هم په هر جمعه ورځ دلته شاولي کوټ ته مثلا د دالې بند ته، د بابا صاحب زیارت ته، دلته د بابا صاحب ته کې ته د ځوانان ورزي د شار څخه خلته میلې کې الته ګرځي را ګرځي مجلسونه کې مجالس جوړي ساتيري کې، خو بیا هم د کلی ځوانان او د کلی ماشومان یو ډول په داسې انداز ورته ګوري لکه تر اوسه چې خلک نه لیدلی. نو زه وایم چې دا هم زموږ د بې علمۍ او زه فکر کوم چې زموږ د نه تعلیم یو سبب دی چې زموږ لباسونه په 3 کیلومتري کې لا توفیر سره لري. زه وایم دغه واټنونه، دغه د لباس واټن دا شم باید راکم سي، د شار او د کلی لباس باید یو ډول سي، د چاپ لباسونو باندې باید ونه خندل سي او نه د چاپ لباسونو کې مداخله وکړل سي. یو داسې دی چې مثلا عام لباس دی چې ما مثلا نن پتلون اغوستی دی او څوک را باندې خاندي یا څوک راته چې دا ما غونده، یا څوک راته وایي چې تا ولې خولۍ پر سر کړې ده یا تا ولې لونګوټا تړلې ده، یا تا ولې مثلا په کول پر سر کړی دی، یا تا ولې د مثال په ډول رښتان داسې جوړ کړی دی، هاسې جوړ کړی دی. زما فکر سره دا جزئي جزئي شان دي، په دې باندې باید ځوانان زړه ځای نه کړسي.
بله، کله چې یو ځوان له پانتون څخه فارغېږي، هغه له زده کړې څخه وروسته یو د فراغت محفل ډېر مشهور ده د افغان ځوانانو په منځ کې. اوس دوی ته ویل کېږي د لوړو زده کړو د وزارت لخوا د پانتونونو رئیسانو ته، چې له دې وروسته د هغه سرمایي رنګه چپن او خولۍ ځوانان نه په سر کوي، په ځای د سپین کالي واغوندي. دغه هکله باندې خبرې راته وکړه، یعنی څه دوی ولې داسې کوي؟ هغه د فراغت لباس ځوانان اغوندي، شاید تاسو هم دا دوره تېره کړې، ما هم دا دوره تېره کړې ده. هغه ځان ته یو خوشحالي لري، په ځان یو افتخار لري، یو ویاړ لري. ولې په هغه کې دوی مداخله کوي؟ هغه ته یې نه پرېږدي.
په ټوله نړۍ کې نه، زموږ کله ناکله چې د ملګرو سره کښېنو په دې باندې بحث کوو چې متاسفانه یو نړۍ ده، یو افغانستان دی. دغه افغانستان د خاص ډول چارواکي همیشه په دې کوشش کوي چې دوی داسې یو کارنامه وکړي چې په نوره نړۍ کې هېڅ یې نه. په اصطلاح د پژبندونې باندې ته په چا باندې مثلا دونه دغه کوي چې سپین کپنونه په اغوندي، پرېږده ځوانان پرېږده، کېدای شي څوک په خپله خوښه باندې سپین لباس وکړي. زه خپله په کندهار پوهنتون کې وم، ژبه ادبیات پوهنځي کې. نو کله چې پارغ شولو د پوهنتون د دورې څخه، هلته موږ ته دوه ډوله چپنې پرتې وې. یو ډول یې تورې او دغه پټې چې وې زرغونې پټې وې، یو ډول چې وې تورې وې دا پټې چې وې ژېړې وې. نو موږ دا ژېړې انتخاب کړې په دې خاطر چې یو ډول ښه ایسېدلې، یعنی ښه مزه یې کوله. ده نور به ملګرو ته وویل چې تاسو پوهسته خپل مو لباس پوهسته په هر ډول کالی او کمیس کې چې راځي، خو چپنې به مو دغه ژېړې لیکې او دغه تورې دغه یو ورسره تورې خولۍ چې ورسره انتخاب کړې. نو دغه ټول لباسونه چلته موږ وکړې، یو ډول کیف یې درلودې. زموږ د ملګرو عکسونه دغه بیا په ورځپاڼو کې مغه زموږ انځور راغلی و. نو دا تر دې پورې چې یو ډول خوشحالي یې درلوده، په خاص ډول د خولۍ غورځولو انداز که نه، یو ډول کیف یې درلود، یو ډول خوشحالي یې درلوده. نو زه نه پوهېږم چې ولې په لوی لاس باندې دا ځوانانو خوشحالۍ ته د پای ټکر ایښول کېږي. ته یو چا باندې په زور په وچ زور باندې یو شی تحمیلې، یو یو څوک په خپله خوښه باندې یو کار کوي. اوس موږ دې ته څه دغه ورکو؟ دا خو نه دیني اړخ لري، نه اسلامي اړخ لري، نه په اصطلاح دنیاوي اړخ لري، نه په دې کې ورور زموږ اقتصاد ښه کېږي، نه په دې باندې موږ ته ډېرې خوشحالۍ راځي، نه خدای تعالی په دې لباس باندې موږ ته جنت او دوزخ راکوي. نو په دې کې اوس مشکل څه دی؟ اوس ته په هر شي کې افغانستان نور ټوله جوړ شو، صرف دغه د پوهنتون چپنې پاتې دي، باید موږ دغه سپینې کړو که نه، نو خو نو ټول افغانستان ګل ګلزار دي، ټوله کارونه سوي دي، صرف دغه ته کار نه دي سوي. نو د هېواد نورې برخې ډېرې کنډو کپار پرتې دي. زموږ اوس هم ماشومان پر سړکونو باندې پراته دي، د شپې تر یوې او دوې بجو پورې هغوی کورونو ته نه ځي، پر سړکونو باندې بیدېږي. موږ باید د هغو کونډو یتیمانو غم وخورو چې هغه زموږ په بمونو په بمباریو په مین شخونو او په دې شیانو کې بیچارګان در بده رسېږي. موږ باید د هغوی په فکر کې اوسو. دا خو جزئي جزئي خبرې دي، دا خو وروسته بیا د دې قرار قرار چې کله دا ملت یو موټی شي، چې کله زموږ اقتصاد، زموږ تعلیمي بنسټونه، زموږ فرهنګي بنسټونه، زموږ ملي اساسات دغه ټوله جوړ شي، ورغول شي، بیا وروسته پر دې باندې هم قرار قرار کار کېدلی شي. اوس د دې وخت نه دی چې په یو شي په بل شي باندې څوک په سر سر باندې په چکشغنه باندې وایي.
که راسو دې ته پخوا به چې کله دغسې بدلون راته، هغه هم په تحصیلي او تعلیمي برخه کې، نو پوښتنې به کېدلې له استادانو نه، محصلینو نه، خوښه به غوښتل کېدله. مګر اوس تصمیم یوازې او یوازې یو څو کسان نیسي چې دا کار باید داسې وسي. دا څومره بې اتفاقي رامنځته کوي؟ څومره د محصلینو، استادانو او دولت ترمنځ واټن را پیدا کوي؟
بالکل. نو خو دغه خبرې دي که نه، چې اوس مثلا دغه دیکتاتوري نظامونه چې که نه، هغه په خپل طبیعت باندې خپل کارونه مخته بیایي. په یو داسې ټولنو کې چې مثلا هلته د خلکو څخه پوښتنې کېږي، ریفرنډم کېږي، په داسې ټولنو کې به متاسفانه دغه مشکلات نه وي. دا ګوره، اوس موږ په مکاتبو کې وو، هلته په مکاتبو کې ځوانانو ته ویل کېدله چې تاسو به په دریشي کې راځي که نه، ولې ډېری ځوانان د دې سره مخالف وه، هغوی په دریشي کې نه راتلل. بیا بالاخره د کندهار ولایت چې زه په خپله پکښې کوم، دا تصمیم ونیول شو چې نور باید ځوانان خپل و طبیعت ته پرېښول شي، ځکه که موږ پر دوی باندې دومره دغه فشار راوړو چې په دوی باندې خامخا جبري دریشي کوو. دا خو یو ښه خبره وه، مثلا د مکتب او دغسې د ځوانانو باید یو توفیر خو یې لږ تر لږه که نه، یو څوک باید په دې پوه شي چې دا د پلاني لیسه زده کوونکي دي، یو څوک یې پېژني چې دا د پلاني ښوونځي زده کوونکي وو، دغه ستونزه دغه حادثه یا د ده د لاسه پېښ شوه یا د ده سره پېښه شوه ده. اوس چې دغسې په عام لباس کې څوک یې څه پېژني چې دا څوک دي؟ نو په هغه وخت کې هم دا ځوانان خپل طبیعت ته پرېښود، ځکه چې هغوی چارواکي په دې پوهېدل که موږ دغه فشار پر ځوانانو باندې راوړو، دا ځوانان به زده کړې نه کوي. کنه اوس موږ خدا ستوله نه ده چې ذکرې ودی ته د سیو اضافي شی ښکاری کنه وکنه اوس موږ په ټولنه کې دا بدبختانه دغه درسته چې چاته وایي چې تاسو ذکرې نه دي کړی یا مثلا ته باز ذکر ته مخه کې دی تاسو په بدل کې هغه پلانې چې ملونر دي هغه کمی ذکر کړی دي هغه پلانې چې اوروله ده ذکر خو دې ته پار نه دي چې تاسو مثلا خامخا باید په ملونر سي خو لږ تر لږ یو د ډاکټر نسخه وویلای سي لږ تر لږ یو لوحه وویلای سي لږ تر لږ خپل اولاد ته قران عظیم شان ور وښه لږ تر لږ خپل د سنت او د احادیث یا مثلا په نور چار باندې برلاسي وسه تا خو دې ته پار دي اوس دې ته پار خو نه چې خامخا باید په دې باندې ملونر سي خو زموږ خلک دا متاسفانه ډېری وګړي مو د تعلیم په برخه کې ډېر کمزوري دي ذکر نه کینو په دې خاطر چارواکو په هغه وخت کې دا ومنل چې دا خلک باید په هر لباس کې راځي راسي نو وسوم یو خو په مجموع کې د تعلیم هغه حالت چې پرنجونو باندې ذکر بدی دي بل برخه کې به مثلا ځوانان مایوسه سوي دي د کانکور په ازموینه کې مثلا تاسو ولیدل چې په ډېر کم تعداد ځوانانو برخه واخیستل پر هغه سربېره به دغه سي شانس پر تحمیلي چې دا مکو او دا وکاو دا نو زما په فکر سره راتلونکي به د تعلیم په برخه کې زموږ ډېر یو بد وخت یې سمو
bale د طالبانو مشران اکثره وخت ادا کوي چې دوی تحصیل کرده کسان دي درس ویلې دنیا یې لیدلې پارس پیږي او بیا دغه سي تصمیمونه نیسي چې هغه د ځوانانو پزره نه وي د کورنۍ پزره نه وي تاسو په نظر د خلک پیږي نه دا کوم تخنیکی ستونزه ده دا قستان د سکیدا د افغانستان ځوانان مجبوروي چې لاري لاري نه دیو کولای سي وطن پرېږدي د دوی هدف په دې کې څه کېدلی سي
ولا زموږ په مجموع کې زه نو کې اخوا ته ولاړ سم په مجموع کې زموږ ستون زده چې د تیر څخه زده کړی نه کوو کنه اوس ګور زموږ مثلا یو وخت کې د نور محمد طریقي نظام رالی ارڅه سره کړ کنه مثلا دروازې هم سره سره په سره رنگونو ولرس ولې او پیراغ هم سور سو مثلا د ارګ دروازې په سره رنگونو ولرس ولې دا افراط دی افغانان د خپل چیر څخه باید ذکر وکړي د افراط او تفرید چې نه خدای پاک خوش کړی دی نه انسانان خوشي نه د کائنات خوشي هیڅوک افراط او تفرید نه خوشي موږ باید منځلاري ووسو همیشه ځکه الله پاک موږ په منځلاري تو باندې امر کړی و تاسو داسې ووسئ چې نه صرف وسوځي نه کباب موږ باید داسې وکړو چې د خپل ټولنې ته په کتو سره د خپل حالات ته په کتو سره خپل اقتصاد ته په کتو سره خپل هر څه ته په کتو سره موږ باید عکس العمل وشو متاسفانه چې په تیر وختونو کوم دغه سوی چې په لوی لاس باندې خلک زیدول کېدل مثلا ټکول کېدل د هغو کارونو په میشتو میشتو په محکمو کې بند و فساد او شتره رسیدلی او جنگو څال جوړ کړیو نه دوی کښنستل نه هغوی کښنستل یو بد حالت اوس چې بیا مثلا یو نظام راغلی دی اوس دی بیا هم په خپل سر باندې مثلا کارونه کوي هر څه په زور باندې په خلکو باندې تحمیلي زما په فکر سره دا نه دی په کار منځلاري یو سیستم باید جوړ شي مثلا خلک په څه خوشاله کېږي خلک په دې خوشاله کېږي چې د افغانستان ملي بیرغ دی په ټول افغانستان څنګه وره پیژې په دې کې څه مشکل دي و دې رپیژن اوس بیرغ چې شته غوزما په دې درې رنگ بیرغ کې کلمه شریف همسته الله اکبر همسته د افغانستان نوم همسته مسجد همسته د رسکو روزي د پاره د وژي نشان همسته هر څه پکې شته نو دا چې د خلکو ته دومره محبوب دی ولې نه مانی خو وینم نه په دا باندې به خلک در باندې راټول شي نو یو دا څه پېښم چې دا خلک ولې داس کارونه کوي چې په لوی لاس د خلکو زړونه د خپل هیواد او د خپل سیستم څخه بدی
باندې که تاسو اساسي بشري حقوقو ته کړه چې یو وګړی نړۍ ته راځي نو د آزاد ژوند باید ولري د خوراک انتخاب د پوښاک انتخاب که په دې خبر راته وکړي چې څام تاسو خبرونه کې رڼا واچوله خو کې واضح کړئ چې دا څومره دی او بشر حق کېدلی سي
خبره په دا ځای کې ده چې موږ په اکثره کسان په دې باندې ډېر ښه پوهیږي ځکه ما کله دا خبره کومه او کله چې موږ محکمه لرو محکمې ته چې کله دوه کسان د خپل قضیو د څېړلو لپاره رواني په دغه دوه کسانو کې دغه یو کس پوهیږي چې زه پر غلطه یم کنه ځکه داوا یې کړې ده او هغه داوا هغه بل ته د ملولو وړ نه ده او هغه د دابې په مقابل کې مثلا اسناد لري یا شواهد لري یا نور څه لري یا مثلا لږ لږ دغه دوه کسان په دغه دوه کې دغه یو خامخا په دې پوهیږي چې زه غلط یم خو بیا هم دوی سره رواني خپل ټول مسلمانې په خپل ټول شرافت په خپل ټول ځواني په خپل ټول افغانیت بیا هم دوی سره رواني د کوشش کوي چې وایي ګوند خدای زه دغه دایه وګټم او دا حق زما سي په داسې حال کې دوی پوهیږي چې دا زما حق نه دی زه غلط یم خو بیا هم دوی کوشش کوي او ستونزه دلته ده چې موږ دغه انسانان خدای آزاد پیدا کړی دي الله تعالی چې دغه انسان ته د هر شي واک او اختیار ورکړی دي موږ په لوی لاس باندې په یو په بل نامه باندې د دې څخه د خدای ورکړي حقونه اخلو. زه هم سیدی ځینې شان مثلا په اسلام کې نشته، موږ یو اسلامي ټولنه ده، سنتي ټولنه ده، یو اسلامي نظام دی. ته هر څه چې مثلا د اسلام په چوکاټ کې هغه راضي ورکه، چې ناراضي مې ورکوه، مګر په هغه کې اوس ډېر داسې شته چې نرمښتونه پکې راغلي دي. د مثال په ډول اوس زه به دغه د موسیقي برخه یاده کړم. مثلا موسیقي په افغانستان کې مطلقاً بنده ده، په داسې حال کې چې ډېر احادیث په دې باره کې ستاسو خپل مخته راغلي دي. یو کتاب د مسلمان ښځه او مسلمان خاوند په نامه باندې دا کتاب ما مطالعه کړی، په هغه کې ډېر داسې احادیث چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د ښځو منځ ته تللي هلته تنبل وهل کېږي، دا دریا وهل کېږي. نو کله چې دی مبارکونه نوزي بیا هغه ښځې وعده دي د ده صفت شروع کړي، بیا دی ورته چې زما صفت مه کوي، دا ناوې د زوم ورځ ده، نن د دې صفت وکړي. بیا بېرته دا ښځې په دا دریو کې دا سندره اړي، بېرته بیا د ناوې د زوم صفت شروع کړي. داسې نو ډېر ځایونه نور هم داسې احادیث راغلي دي. نو اوس چې کله زمانه یوویشتمه پېړۍ ده، په دې زمانه کې باید انسانانو د حق او حقوقو لپاره ډېره پاملرنه وشي، ډېر پام باندې وشي چې کوم شی مثلا په هغه په اسلام کې ډېر تاوان نه لري یا موږ په ټولنه کې تاوان نه لري، هغه ور پرېږده، خلکو ته ور پرېږده، خلک پرېږده، خپل قضاوت پرېږده چې بیا خلک.
اوس دا موضوع که څومره جدي ونیسي نړیوال، یا ځوانان دا قبول نه کوي، مګر طالبانو باندې هېڅ اثر نه کوي، چې ویلې دي هماغه کار به دوی مخته بیایي، دوی ته خپله څومره تاوان کوي؟ مثلا د خلکو له خواهې نه خلاف کار، د ځوانانو له خواهې نه خلاف کار، په خپل زړه باندې هر څه کول، خپله دوی
څومره زیان رسولی سي؟ مستاسو پخوانی متل دی، وایي پښو پښو ارمان کاږي غالي دي، کنه؟ نو دا ځینې کسان دا رقم متاسفانه په افغانستان کې د ځینې حکومتونو دا رقم راله چې هغوی په دې باندې پوهېږي چې والله وخت مو لنډ دی، ژر ژر خپل کار کوي، جیبونه ډکوي، خپل کار کوي، چې بس بیا دا موقع په لاس نه راځي. نه نو زما په فکر سره کله نا کله چې دغسې حالات سړی ګوري چې ته ځوانان په لغته وایې، مثلا کدرونه په لغته وایې، مثلا خلکو ته پیغورونه ورکوې پخوانی خلکو ته، او خلک په خپل غېږ کې نه نیسي، مینه او محبت نه ورسره کوي، په داسې حالاتو کې نو زما فکر سره یو څوک په لوی خپل لمونې ته خپله وور راوړي، کنه؟ زما په فکر سره اوس د هغه وخت نه دی، باید د تیرو څخه تجربې واخیستل سي، او هغه تیر حالتونه چې مثلا راغلي وه، څنګه مثلا دا خلک تللي دي، اوس دغه تیر نظام ته وګوره چې دا تللي دي، شنډ شوي دي. نو هر کوم نظامونه چې هغه د منځه تللی سي، نو یو سړی که غواړي د خلکو ته کار وکړي، خپل هېواد ته کار وکړي، هغه باید خپل ولس په غېږ کې ونیسي، د ولس حق حقوق چې دي هغه ورته پر ځای کړي، ځوانانو ته تعلیم زمینه مساعده کړي، نجونو ته تعلیم زمینه مساعده کړي، ملي ارزښتونو ته احترام ولري، او همدا ډول خپل اسلامي ارزښتونو ته احترام ولري، او د خلکو ته یو ډول د کار زمینه مساعده سي. ما پرون په فیسبوک کې د یو ځوان پوسټ ولیدی چې هغه لیکلي و چې یوازې زما کار خراب دی که د ټولو کارونه نسته. د باور وکړه چې تقریبا په سل یو نیم سل کمنټونه ورته سوي وه د پوسټ، دا ټولو دومره سر ټکوي د بیکاري او د بیروزګاری څخه چې حد یې نه و. نو خو د دې څه دا معلومیږي چې دا خو یو سل یو نیم سل نفر دلته خپل کمنټ کې انټرنیټ ته لاسرسی لري. داسې په زرهاو ځوانان، په زرهاو ځوانان زموږ په ښارونو په کلو بانډو کې وزګاره ناست چې څوک یې په کیسه کې هم نه دي، د هغوی د تعلیم، د هغوی د کار، د هغوی د ژوند، د هغوی د راتلونکي په باره کې هېڅ فکر نه کوي. بالاخره هغه ځوانان په کاچاکي لارو باندې ځي نورو هېوادونو ته چې هلته دي، موږ تاسې شهیدان چې هغوی سره څه ظلم کېږي، بیا هلته چې کوم ظلمونه ورسره کېږي، زموږ چارواکي ماشاءالله دي داسې ورته ناست دي لکه په هېڅ شي نه یې خبر. نه به د دې ډیپلوماټیک خلک هلته څه ووایي، نه به دلته بهرنی چارو وزارت څه ووایي، بس همداسې چپ خوله ناست دي. یعنی داسې یو ډول سره ګیري لکه افغانستان ځوانانو، د افغانستان عام ولس ته چې ټول نړۍ یو سلا سوي، که زموږ چارواکي دي، که نړۍ د همسایه هېوادونه دي، ټول ورته په یو سلا سوي چې څنګه کولای سي چې دغه ولس چې اوس یو څه مرجوان دي دا هم په مځکه باندې دغسې ژوندی نه نباسي او شاخ نور هېڅ هم سړی کله ناکله داسې فکر کوي.
ډېره زیاته مننه. فقط په آخر کې به ځوانانو ته تاسو خبرې ولرو چې دغه وضعیت سره دوی څنګه سازش وکړي، که ورځ تر بلې په دوی باندې محدودیت وضع کېږي، څنګه خپل ژوند مخکې سي، او ډېر زیات فکر ور باندې ونه کړي، او ډېر زیات بد اثر پرې باندې ونه کړي.
زه خپل ځوانانو ته دا وایم چې زما په خپل ژوند کې تقریبا ما 15 نظامونه لیدلي چې اغوشتي راغوشتي دي. نه لومړی نظام هغه د ډاکټر نجیب الله نظام و چې د منځه ولاړې مجاهدین راله، د مجاهدینو د نظام څخه بیا یو بل نظام جوړ شو چې هغه ته ټوپکیان ویل، هغه یو نظام و، یو سیستم و چې هغه هم د منځه ولاړې، بیا طالبان راغله، بیا طالبان هم د منځه ولاړله، بیا جمهوریت رالی، جمهوریت هم د منځه ولاړې، بیا طالبان راغله. زه وایم د افغانستان ځوانانو ته زه وایم چې هر تور شپه چې دا غرړه لري هر تور شپه نو په داسې حالات کې چې څوک تاسو سره ظلم کوي تاسو حقونه نه درکې تاسو حق خوړل کیږي تاسو الله تعالی ته صبر وکي په خپل هر مانځ کې په خپل هر عبادت کې تاسو د الله تعالی څخه دعا وغواړي چې خدای تعالی د تور شپه چې پر تاسو باندې راوستل د در باندې نه کې ان شاء الله الرحمن په دغه دنیا کې چې څوک تاسو ژغ نه اوري هغه دنیا کې په اصلاح چې څوک دی هغه تاسو ژغ چې موږ پر سرونو څوک دی هغه تاسو ژغ اتمنه اوري تاسو مې سکیږي ما نور تک شي ان شاء الله صبر وکي صبر میوه چې دغه خوښه ده ان شاء الله زه په دې باور یم کنه نه سبا که سبا نه بل سبا کني کال کال نه دوه بعد به ان شاء الله موږ تاسو د یو شش باندې خوندان وسو نو ځوانان که په دې باندې پوهیږي چې موږ سره داسې مې سنه چلند داسې روان دي خپل ژغ دی پورته کې په ژغ پورته کولو کې څه خبره ده ولادي د مشرانو سره جکشینی واردی سره چارواک سره جکشینی خپل حق ته وغواړي تکه چې حق غشتل کیږي ورکول کیږي نه
bale ډیر زیاته مننه تاسو باندې سلامات اوسئ
خوشاله اوسئ کورو دا
درن دوستانو دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د ځوانانو د حقوقو په اړه خبرې وشوې تربیه پرځ کې چې اس علامه مال او ملګری
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي شمیره دا ده 00422211 2 4 1 1 5 شمیره بیا وایم 00422211 2 4 1 1 5
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه تا کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه زه سید شنواره مولوی متفاوت زاوید مسایل د شنن لپاره د ازادي ځنګړي و مورستم راپور نن خبرې کې چې د پاکستانی ځواکونو لخوا ژوندې پزمکه خښوي ټي ټي پی جنگلي څنګه بیرته ژوندې راوتلي د اولمپیک لوبو د هغې تورزنی اتلې ندا حافظ کیسه هم درته لرم چې د وو میاشتو ماشومې په ګیډه او د سروزر مډالې ګټلې بچن کې د واده نمخ کې د ګډ ژوند د مدیریت او اولادونو د پالنې په هنځه هم جوړ شو اولادې ځای فارغان به چینایي ځوانان و هڅې چې ودونه وکي او اولادونه پیدا کړي نور ډیر څه هم درته لرم خو تر هر څه لومړی د تیرې اونۍ د مهمو سیاسي پیښو د سرټکی د بنگلاديش سقوط او ورته د افغانانو خبرګونونه افغانانو چې خپلې د سقوطونو بد تجربې لیدلې د بنگلاديش د حکومت پړنګې دوه هلت روان چور چپاول باندې وسخ کړي
ګټه چین او پاکستان وکړه او په دې کې تابن خپلو اهداف ته دوه رسیدل عام ستر تاوان پکې د بنگلاديش خلکو وکړه
په دې کې لوی درس پروت دی چې ارکلا حکومت که هر څومره هم د مدت د منځه او که هر څومره حکومت په څومره تکلیفونو او سختۍ راغلي وي خو بیا هم د ملت غوښتنو ته پښتنو ته غوږونه نیسي د ملت هغه حوصله اخر هم ختميږي
کندهار کې د طالبانو د شپږ سو منصوبینو لوی غونډه شکونه دي چې د طالبانو ټول لوري د خپل رژیم پاړه کومي اندېښنې داسې یو دم سره درې ورځې لپاره راټول کړل
د زګونو د سیمه البته د خپل کرامو اسانه سوال کیږي زینې اختلافات یا زینې بې قاطی د چارواکو منځ کې پر سیل دغه لپاره خپل چې د تاټ نو مشرانو نو یو ولد لپاره د تاټ د پر کارو سی او منتی د ورو تانس پر سره وسره د ګډوړې کراځي دغه مخکې راځي
سره غوړو لغما د خوښې د ګرځې راځي
د ننګرهار سخت ګرمۍ او په اوبو کې د غرقېدو پیخي ځای خلک وايي ګرمۍ زیاته او برېښنا پارچاوي لري خو له لامبو سره نه بلد ځوانان درګرد د سین په اوبو لا هوکي
هغه بخولې دې تیزي دي به یو نیم په دې ګټو شته یو کس مې په خپل ستر وګوري د چې سره ولاګي دا په ځوانانو تر ورپسې شو لا وغه راګیر کو به سر ورته په ټوټو وتړ ویوړ نه پیغام شروع شروع کړه کم ځای ته ویوړ اور پسې دویمه پیخه یعنی تقریبا 2 منټه نو وتی چې دویمه پیخه داسې وشو چې هلته یو گرداب او گرداب یو کس
هغه زینو کې چې سندونه زیات خطر لري لږه ډېر خطرناک ده هغه زینو مشخص شي او هلته حتی د مخنیوي لپاره اقدامات او شیشه د سپرینو خودل شي موانع کې خودل شي او علاوه دې په هغه زینو کې چې لږه خطر لري هلته د داسې لوحې نصب شي چې دغه خطر اندازه ورسره لیکل شوي چې دغه ځای ډېر خطرناک دی
اوبو دولو خطر زیات دي هغه ساحو کې بینونه ولګول شرې او خلکو ته مو عمق هوا ورکړل چې دغه سیم کې ملام وي سیم وژني لکه دمینو نه وژني
او پښتونخوا کې د غنو ملت پالو د بیانیو ناڅافي بدلون هلته د اکتوبر په 11مه د لوی جرګې له اعلان وروسته د پښتونستان غنګوسي ګرمه شوه خو پاکستانی ریاست ته نږدې سیاستوالو بیانونو کې بیا نور څه ویلي خلک وايي د سافټویرونو اپډیټ روان دی
پاکستان جوړو
یو سوال د خپل ولست قوم د خپل خبرو نه مخکې یو ولست دا مهرباني وکړي چې چا په کور د پاکستان جنډه لګیدلې ډیران ته راغوزار کړي
بیا هم څنګه شي بنگلاديش چې کابو شل کاله لکو د داګانو او نارامۍ ولک قرار شوهو تیرونه د حکومت نړیدو او د صدر اعظم فرار د افغانانو ترمنځ د خواخوږي قهر او د استبداد د انجام په تړاو ګڼ باسونه پاره ویلو ګڼ افغانانو د بنگلاديش د صدر اعظم مانی او دولتي ودانیو د چور لامل د افغانستان د بربادي او کیسې یاد کړي او دغه چور چپاولي په تیر شل کلن صوبات اقتصادي پرمختګ او پر یو مرکزی حکومت د بنگلاديشانو ناشکری بللي دوی حالته د پاکستان په لوړډلو په بریا هم خوشینی خودل خو نور افغانانو بیا اشاره کړی چې د ولس غوښتنو ته پسپکه کتل او د حکومتونو دیکتاتوري همداسې بد انجام لري او په وینا چې طالبان هم باید سبق تر نه واخلي
ان دان شانیان د یو بدار یو خياره او یو با اقتدام مملکتونو دي چې خپل سرنويش سره ټاکي خپل سرنويش په تړاو فکر کوي او په دې کې لوی درس پروت ده چې ارخلا حکومت که هر څومره هم د ملت لمنځوي او که هر څومره حکومت په څومره تکلیفونو او سختۍ راغلي وي خو بیا هم د ملت غوښتنو ته پښتنو ته غوږونه نیسي د ملت هغه حوصله اخر هم ختميږي بیا د اماغه حکومت جرډ ور کمزوري کوي کوم حکومت په راوستلو کې چې ملت برخه اخیستي وي
د افغانستان اوسنۍ نظام چې مولا هیبت الله د نظام د قدرت پرګدې ناستي د افغانستان د خلکو مشروع حق نور کوي او دا د افغانستان د ملت او ملي ارزښتونو باورونو او اعتقادونو پر ضد دی شیخ صاحب دې باید په دې پوي چې دا خاور تنها او یوازې د نه دی دا ملت ټول تا په ارغمل نیولې د دوی مشروع حق د اسلامي ارزښتونو او د اسلام محدودې تر سورې لاندې هم نه ورکوي دا سورز مراوړه چې ملت پر تا قیام وکړي او ته د تشتیدلو ځای هم ونه لري
بنگلاديش چې د هندستان پاکستان چین او امریکا ترمنځ د رقابتونو په نقطه بدل شو تیرونه پکې د حسین واجد په مشرۍ د هند ملاتړي حکومت بشپړ ماتي خوړلې او د پاکستان او چین ملاتړي ډلې پکې بیرته آزادۍ برخمن شوه خو هلته د حکومت نسکورې دو تاریخواله د هندوانو وژنې د حسین واجد د پلویانو شکنجه کېدو وژل کېدو او د کورونو سوځونې ترڅنګ د غوی د مالونو او دفترونو د چورکېدو په خزياتي کړې دي هند ته د حسینه واجد له تیښتې او استعفا وروسته که څه هم پوځ واګي لاس کې اخیستي او امریکا ته مایل د سولې او فعال محمد یونس یې موقت صدر اعظم اعلان کړی. خو د چورچا پولو پر هندوانو د تاوتریخوالي پیښو زیاتېدو تر څنګ په دغه هیواد کې پاکستان پلوه سیاستوالو هم بیرته له اوږده ځنډ وروسته ګوندي دفترونه پرانیستي او پاکستان کې پرې خوښي ښودل شوې. د حسینه واجد حکومت چې د چین او پاکستان مخالف سیاستونه لرل او ګڼ په جنگي جرمونو کې ښکیل پاکستان پلوه سیاستوالي اعدام کړیو وروستیو کې له امریکا سره هم رانه شوی او پر هند خپل اقتصادي تکیه زیاته کړی و، مګر پر لپسې درې ځل ټاکنو ګټلو او د مخالفینو ځپلو لامل په یوه دیکتاتوري هم بدله شوی ښکاری ده.
متاسفانه چې په بنگلاديش کې هغه څه چې پیښ شو ډیر ورتبالی له هغه سره لري چې په افغانستان کې پیښو. متاسفانه د جرلی یا د مشکل اصلي طرح پاکستان په بنگلاديش کې هم او په افغانستان کې هم تاسو وګورئ. په افغانستان کې هم د غازی امان الله خان انزور چې د افغانستان ازادي له انګریزانو څخه اخیستې ده داغه مخ توریږي یا مسوګي پښتنه هم نه کوي. عین قضیه په بنگلاديش کې شیخ مجیب الرحمن چې بنگلاديش او د دوه خلکو ته ازادي تر لاسه کړه، بنسټګر وو د بنگلاديش، اما د زینو مغرضو خلکو د شخصي اهداف لپاره یا هغه کړی چې بهرنیو استخباراتو لپاره په نحوه کار کوي، خپل شناخت او هویت داغه مجسمه پرزوی او لمنځه وړي.
او که څه هم د طالبانو د اوبو او برېښنا وزیر وایي چې د افغانستان په تاریخ کې تر اوسه دومره برېښنا نه و تولید شوې لکه د طالبانو حکومت چې وروستیو دریو کلونو کې تولید کړی ده. خو بلخوا په ګرمو ولایتونو کې د سختې ګرمۍ او د برېښنا د اوږدو پرچاویو له امله ګڼ خلک سیندونو ته د لمبا لپاره ځي چې بیا همدا سیندونه د مرګ او غرقېدو لامل ګرځي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمانه مرخیل وایي وروستي یو کال کې 190 هیوادوال مختلف ولایتونو کې اوبو غرق کړي دي. خو د ننګرهار ځایي خلک وایي دا شمېر زیات دي او یوازې له ننګرهار نه تر دې زیات شمېر ځوانان اوبو وړي دي.
د دې اوبو په دې اوبو کې لامبو کول او هغه بیا د هغه ځوان لپاره چې هغه بیخي د لامبو سره عادت نه وي دا بیخی یعنی د خپل ژوند سره لوبي کول دي. ما تیرا جمعه د یو سترګو لیدل حال دا چې ځالته چکر ته تله او وړ ماشومان مې چکر ته وړي و پارک ته، نو زه خپل انفرادي راخکته شوم د دې درونټې ابشار ته. دی ابشار سره ډیری فشاري اوبه راکوزیږي، په دې فشاري اوبو سره بس ځینې ځوانانو ردن راخوشي کوو، بس هغه اوبه خو ډیرې تیزي دي. بیا به یو نیم په دې ګټ وویشته، یو کس مې په خپلو سترګو ولیده چې سر یې ولګېد او بیا ځوانانو ترېنه ورپسې شول او هغه یې راګیر کړ او بیا سر ورته په ټوټو وتړه وی وړه، نه پوهېږم چې روغتون ته کوم ځای ته وی وړه. ورپسې دویمه پیښه یعنی تقریبا دوه منټه نه ووتي چې دویمه پیښه داسې وشوه چې هلته یو ګرداب و ګرداب کې یو کس ډوب شو.
بلخوا د سیند په اوبو کې د غرقېدو پیښو د زیاتېدو له امله دمګړې ننګرهار کې د ځوانانو یوې ډلې په سیندونو کې د لمبا د مخنیوي کمپاین پیل کړی. د دغه کمپاین یو تنظیمونکی ځوان خبیب امیری ازادي راډیو ته وایي په اوبو کې د غرقېدو تر ټولو زیاتې پیښې د ننګرهار د رونټې سیند، بیسودو، د کابل سروبي بند او سیند همداراز ګوشته او کونړ کې شوي، خو د قربانیانو شمېر په ننګرهار کې ډېر شوی دی.
ننګرهار په مختلفو ساحو کې کونړ سیند مختلفو سیمو کې دا کمپین موږ تر څه پیل کړ. په هغه سیمو کې چې ګڼتونه وي د اوبو د وړلو خطر زیات وي، هغه ساحو کې موږ بیلرونه ولګول، روشرې او خلکو ته مو عامه پوهاوی ورکړ چې دغه سیند کې مه لامبئ، سیند مو وژني لکن ګرمي مو نه وژني.
دغه ډول کمپاینونو ته پراختیا ورکول دي چې مثلا دا کمپاین وغځېږي، رسنیو ته ولاړ شي، تلویزیونو کې برنامې ورته جوړې شي، د عامه پوهاوي په رادیوګانو کې برنامې جوړې شي، او همدارنګه په ممبر کې علما کرامو لخوا په دغه موضوع بحث وشي چې دا کار یو خطر لري او دا کار باید ونه شي. علاوه له دې په هغه ځایونو کې چې سیندونه زیات خطر لري، لمبا خو ډېر خطرناکه ده، هغه ځایونه مشخص شي او هلته حتی د مخنیوي لپاره اقدامات وشي، شاید سپرین وښودل شي.
دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر کسان بیا له اوبو نه لریواله ناشونې بولي او په ننګرهار غوندې ګرمو ولایتونو کې د لمبا د کورسونو ارزانه دولتي لمبا حوزونو زیاتېدو د سیندونو خطرناکو ساحو کې د خوندیتوب لارښوونه او اقداماتو په زیاتولو باندې ټینګار کوي. دوی وایي دا هغه څه دي چې په ننګرهار غوندې ګڼ نفوس او ګرم ښار کې نه دي عملي شوي او تر اوسه هیڅ حکومت په ننګرهار کې د لمبا ځایونو شاوخوا له اوبو نه د خلکو د ژغورنې ټیمونه نه لري. ننګرهار چې ګرمي د اوړي په موسم کې 500 درجو نه هم لوړیږي، برېښنا یې له اوږدې مودې راهیسې په 24 ساعتونو کې ډېره اوږده پارچاوي لري او خلک د ورځې یا ماښام له مخې مجبوریږي سیندونو او کانالونو ته د لمبا لپاره ولاړ شي. او په داسې حال کې چې څو ورځې وروسته به د طالبانو حکومت درې کلن شي، د طالبانو شپږ سوه لوی او وړو نظامي او ملکي مسؤولانو له ملا هبت الله سره د کندهار البدر قلي اردو کې د خپل نظامي ځواک او حکومتوالۍ د ارزونې او اصلاحاتو اړوند درې ورځنۍ ناسته کړې ده. د طالب رسمي سرچینو په وینا په دې غونډه کې د لوړې کچې ځینو طالب وزیرانو، موینانو او د دوی استخباراتي چارواکو ګډون کړی و او د خپل نظامي ځواک تر څنګ د ملکي حکومتوالۍ او تیرو درې کلنو خپل منځي اختلافاتو او لوړو ژورو په اړه بحثونه او څرګندونې کړي. خو دا چې ناسته د اسماعیل هانیه له ترور وروسته شوې ده، دا ګنګوسي هم پارولې دي چې طالبان د خپلو مشرانو د امنیت خوندیتوب په اړه هم اندېښنه کې شوې دي.
دا چې غونډه سیوه په قندار کې مثلا شپږ سوه شاوخوا خلک راټول سوي وو او نوم یې په امنیتي غونډه کې وخت د تدابیر لپاره داسې ګنګوسې وې. البته د دقیق کرامو آسان نسته ویل کېږي چې ځینې اختلافات یا ځینې بې اطاعتي د چارواکو منځ کې پیل سوې وه. دغه لپاره غوښتل یې چې اطاعت له مشرانو نه او یووالي دپاره د اتحاد دپاره کار وسي او امنیتي ادارو ته هم سپارښتنه وسوله چې د کومې ګډوډۍ کراځي دغه مخنیوی وسی.
د طالبانو مهمه سرچینې ازادي رادیو ته وایي ملا هبت الله دغه غونډه ته د طالبانو د دریو ډلو مشران ملا عبدالغنی برادر، سراج الدین حقانی او ملا یعقوب ترڅنګ د استخباراتو چارواکي هم وربللی وو او په ځانګړو ناسو کې ورسره د عوامرو په اطاعت د حکومتي رازونو په خوندیتوب او د مشرانو په امنیت باندې ټینګار کړی دی. د غونډې ته په وینا کې د طالبانو د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق ویلي فزیکي او ګرمه جګړه پای ته رسیدلې، خو د طالبانو پر وړاندې فکری او سړه تبلیغاتي جګړه لا هم روانه ده تر څو دا ډله په څو ډلګیو باندې وویشي. خو د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست یعقوب مجاهد ویلي چې د مانوي او مادي چمتووالي څخه پرته له خاورې څخه دفاع هم امکان نه لري، بلکې په وینا یې چې دوی باید د مانوي امادګۍ ترڅنګ د اسباب او مادي چمتووالي هم ولري. د غونډې ته د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی ویلي چې مسؤلیتونه باید د دې لامل نشي چې طالبان یو له بل څخه جلا کړي. خو زبی الله مجاهد د غونډې ته په وینا کې ویلي چې د نظامونو ناکامي د اردو له کړنو سرچینه اخلي، مګر نه دی ویلي چې د دوی په ځواکونو کې څه مشکل راپورته شوی دی.
خو زما په اند دلته ډېر نور مسایل دي چې دا یو نوې اشاره ده. شاید په ډېرو مسایلو باندې دوی بیا کار کتنه وکړي. هغه دا چې مثلا اسماعیل هونیا که په ایران غوندې یو هیواد کې ترور کیږي، علماء زوړل کیږي، په افغانستان کې هم هر څه امکان لري او دا د شک لري خبره نه ده. ځکه چې ایران له هغومره امکاناتو ټکنالوژۍ سره هیڅ یې ونه شو کړی، افغانستان خواته فضای د خلکو په لاس کې ده همدا اوس. نو زه فکر کوم چې شاید په ځینې مسایلو کې د بیا کتنې لپاره دغه کس مشان را غوښتل سوي وي چې په فکر وسی. ځکه دلته غټه ستونزه متاسفانه دا ده که طالب مشران دا ستونزې نه دي زیږولي، خو هغه خلک چې په ټیټو سطحو کې دي، خلک متاسفانه د دوو خلکو ترمنځ فاصلې ډېرې زیاتې کړي دي.
او په داسې حال کې چې د پی ټی ایم لخوا د 11 اکتوبر د لوی جرګې رابللو اعلان په کوزه پښتونخوا کې د پښتونستان په نوم د یو جلا هیواد د لرلو بحثونه راپورته کړي، بلخوا له دغه اعلان وروسته د ګڼو ملتپالو مشرانو بیانونه هم بدل شوي دي. د ګیلمن وزیر تر قتل وروسته تر دې دمه د پښتنو ګڼو غونډو کې د پښتونستان بیرغ پورته شوی او د پاڅونونو غونډو پرلتون لړۍ هم مومندونه دیر ته رسیدلې ده. خو هلته د پښتنو ګڼو مشرانو محمود خان اڅکزي، سردار حسین بابک، ایمل ولی خان او پورستیو کې افراسیاب خټک د دایې ناشونی بللې او د پاکستان د قانون په چوکاټ کې د پښتنو د حقونو د تامین او پاکستان سره د اوسېدو غوښتنه کړې ده.
این مسئله پاکستان بسیار پیش مطرح بود وقتی که یعنی در 70 سال پیش بعد از ایجاد پاکستان، تاسیس پاکستان، در اون وقت ایش وارا بلند می شد. حالی فکر نمی کنم که چیزی پاکستانی علیه دا مطرح هست تا جایی که ما می فهمم.
عوامی نیشنل پارٹی اگلے مہینے میں آل پارٹیز کانفرنس بلائیں گی جس میں پاکستان کے تمام مکتب فکر پارٹیوں کو بلا کے یکجہ کر کے انشاءاللہ یہ دو تین مسائل، ایک پاکستان کا جو وسائلی مسائل ہے، پاکستان کے جمہوری مسائل اور پاکستان میں دہشت گردی کے مسائل.
تر پختونستان خبر کا زمین موقف پہ واضح دے
خدا سے موقف تھے پختونستان بانے
پختونستان زمین منصور برخان دا
پختونستان سدے باوکس
دا خبر کا جاتا پتہ ہے چہ جو زمین پختونستان جوڑو
بلخوا محمود خان اڅکزی چې تازه د عمران خان ګوندیز ائتلاف ته ورګټ شوی دی تیرونه ټینګار کړی چې پاکستان باید په پاوز او نورو ټولو برخو کې پښتنو ته د خپلو هیوادوالو په حیث مسؤلیتونه ورکړي. هغه په ناڅاپي ډول د پی ټی ایم لملاتړ نه هم مخ اړول او تیرونه د علي وزیر د نیول کېدو په تړاو خبر اعلان سره له خبرو هم ډډه وکړه.
کیو خاموش کیا وجه ہے کس نے خاموش کرا ہے کس نے کچھ کہا ہے سر
آپ کا لکھ نمبر کیا
علی وزیر جس طرح مطلب اس کو گرفتار کیا مطلب پمز اسپتال سے ایمرجنسی سے پولیس والے وہاں پہ جس طرح آئے مطلب خاموشی
خو مفتی منیر شاکر چې تیرونه د مخپټ وسلوال لخوا پر د برید له هڅې وروسته پاکستان لپاره د قربانی ورکولو په بیان ګڼ فعالان غوسه کړي وو. په خپل وضاحت کې ویلي د پښتنو لپاره د غږ پورته کولو لامل ستونزو سره مخ دی او خبره ناسمه اخذ شوې، بلکې د وطن پښتونخوا دا او سر به هم د پښتنو پښتونخوا لپاره ورکي.
منګ کله کله بلور شرطه ما یو ویډیو کړي من خدا ول نہ دا وی چې پختونخوا زمنګا وطن دی، پختونخوا زمنګا علاقہ دی، پختونخوا زمنګا خاورا دی. من پاکستان سره ځان په دې خبره نه تړو یواز من دا ګور چې نن نسل کال مخ کی یو نیم سل کال مخ کی دا پختونخوا په افغانستان کې شمار و دی. پختونخوا ته نن یو نیم سال کال مخ کی څنګه کې خوده کېد افغانستان.
بلخوا په کوزه او بره پښتونخوا کې یو شمېر فعالان وایي د 11 اکتوبر د جرګې ناکامول لپاره په لویه کچه باندې هڅې روانې دي او د یو شمېر مشرانو دا ډول څرګندونې د پښتنو د سترې قومي جرګې د راټولېدو د مخنیوي لپاره کیږي.
یو سوال د خپل ولس ته کوم، د خپلو خبرو نه مخکې یو ولس دا مهرباني وکړي چې چا په کور د پاکستان جنډه لګېدلې ډیران ته را گزاره کوي. چا په دیوال باندې د پاکستان جنډه لګېدلې زبا ولادل څه چونه واخلم چونه ولا وار کوي نور موږ دا جنډې نه پرېدو.
او سم ټولنیز شبکې د ټولنیز رسنیو د تیریونی تود بس دا و چې امریکا کې یو بل پاکستانی وګړی په لوړه کچه ترهګریزو پیښو پر ډونالډ ټرمپ وسلوال برید کې د لاس لرلو په تور نیول شوی دی. دا له ایمل کاسی، عافیه صدیقی او ابراهیم پراچا وروسته څلورم یا پنځم پاکستانی وګړی دی چې د امریکا په لویو ګټو او د امریکا په وړاندې د ترهګریزو بریدونو د تراهۍ په جرم نیول کیږي. په ټولنیزو رسنیو افغان کارونکو ویلي د ټرمپ راتګ به له دې پیښې وروسته له پاکستان سره د واشنگټن اړیکې لا زیاتې زیانمنې کړي، خو نورو بیا امریکایي ادارې متوجه کړي دي چې دوی باید فکر وکړي چې ولې امریکا کې د سترو بریدونو په تړاو په یوازې پاکستانی وګړي نیول کیږي. برعکس د هغه افغان مهاجر ویډیو بیا له افغان ټولنیزو رسنوالو شاباسي ګټله چې د پاکستان له دفاع وزیر سره یو ویډیو کې بحث کړي. د پاکستان دفاع وزیر له دغه زلمی افغان غواړي چې پاکستان زنده باد ناره وهي، خو هغه ورته ویلي لومړی ته افغانستان زنده باد وایا بیا یې زه درته د پاکستان زنده باد ناره کوم.
یاري ته پاکستان زنده باد کا ناره لگاو
تو افغانستان کا زندہ باد نعرہ لگا دو نا.
افغانستان کا
نعرہ لگا دے زندہ باد.
آپ پاکستان میں رہتے ہو نا بیٹے، تو پاکستان کا نعرہ لگاؤ نا.
آپ افغانستان کا نعرہ لگایا گا پھر میں پاکستان کا نعرہ لگا دوں گا.
بل موضوع په کندوز کې دا غو طالب پلو کلیو د خلکو د شکایت واچي وای د مولوی جلال په نوم یو طالب ځایي مسول دوی ل خپل ودانی او استل غختل، خو په دې وخت کې چې خزو د مراد په خاطر قران کریم په سلکور رئیسل هغه هم تر غورځول دي. دوی وای طالبان نوې کورونه ډنګول او د قران کریم ل غورځېدو وروسته چې خلک غوسه شوي او کوچنی خو ډب شوه دي، طالبانو پرې ډزې کړې دي چې درې ته نام وګړي پکې وشتل شوي. په ټولنیزو رسنیو توند نیوکې شوې دي چې طالبان د خپلو پلویانو او هغه ولس خاطر هم نه کوي چې یو وخت دوی ته پناه ورکوله. دغه راس فعالان ویلی د قران کریم به حرمتی ورته په غ رژیم کې د هریان تیا ورده چې په خپل د قران کریم د اله خبره کوي.
شکل سو بارے ول چې بلاز مش په کار وکړ نه لري مش راینه چې پکو امان چې پکې نه زما پکو نه کاله د خیر در کی رااله موبلی موبلی کوسی تراله شو کوسی تراله صاحب لودر ترلاند کی د سیاسي راووت له چې خپل بصراوی کې ناس نیوه حتی قران یې وته نه اتا دا غوا سیاسره چې په پوری ولې دا قران ځکه ته ولاړ نو دته کدته خلکو یو تشنوت کړي یا خوش کړي یا جنجال کړي په مورد کې د سره نه کړي په مورد کې د قران یو
د ټولنیز رسنیو بل ګرمه موضوع د کرکټ په ملي لوبغاړي احسان جنت د بندیزونو د لګیدلو وچه خلکو په کرکټ کې د فساد د مخنیوي لپاره کله کې غوښتنې پکې کړي دي. د کرکټ بورډ کار سرچینو ازادي رادیو ته د نوم نه خودل په شرط ویلي دوه نور لوبغاړي هم چې د کابل پریمیر لیگ کې میچ فکسینګ یا د پیسو لپاره د غوړه نه لوبیدنی ډیلونه کړي قضیه تر پلټنې لاندې دی او بندیزونو سره به مخ شي. بلخوا د کابل پریمیر لیگ مشر عبداللطیف ایوبی ازادي رادیو ته په لیکلو پیغامونو کې ویلي په دغه لیگ کې د لوبغاړو د مالی فساد موضوع فردي ده او د لیگ په معیار پورې اړه نه لري بلکې د دوی لاسونه په دې برخه کې سپین دي. د ټولنیزو رسنیو یو بل موضوع د میدان وردګ ولایت په جلریس کې د طالبانو له غوره اخلاقي چلند نه په متاثر کېدو د ایکوادور د یو سیلانی د مسلمانېدو وچی طالبانو فعالانو یې پراخ هرکلی کړی دی. دغه سیلانی چې اندرس نومیږي طالبانو پرې له مسلمانېدو وروسته محمود نومیښی دی او په غاړه کې ورته ګلان اچولي. خو د ټولنیزو رسنیو فعالانو ویلي دا څنګه طالبان دي چې له ښو اخلاقو یې پرله پسې بهرني وګړي متاثر کېږي او مسلمانېږي خو د خپل هیواد 8 میلیونه وګړي ترې تر اوسه هیواد پرېښودو ته اړ شوي او لا هم خلک درګرده د افغانستان د پرېښودلو هڅه کوي.
چک پاین او مجاهدین خو الحمدلله مثال هر ځای کې از مجاهدین مثال اگر روی نیک میکنه قدیم مردم مثال رفتار خوب میکنه اینکه یه مجاهد موتر بوده قدیم روی نیک مجاهدین اگر دیده بیدی از موتران گفتم ما تا میشیم قدسی ها میرم باز اینجا آمدن در پماندانی در اینجا که آمد این در اینجا آمد گفت که یادر مجاهدین برای ما بسیار روی خوب کده ما از مجاهدین بسیار رضایت داریم ما میخواییم که در اسلام مشرف شیم.
دلتا الحمدلله دلتا در کلمه در شهادت رو خود رسولا او پا 15 وقت المانزه که پا جمع که در حاضر و او دلتا او دست طریقه در غسل طریقه او د کلمی اجمالی معنا او تفصیلی معنا په دې باندې د ته معلومات ورکړل شو.
میکنه کفشای پشتی بلند می کوشه هی
تیرونه غالبا د بادغیس ولایت د طالبانو د هغه ویډیو خپرېدو هم تون بحثونه جوړ کړي و چې په کې لیدل کېږي ځایی طالبان د یو دفتر په ډیره کې سر راټول شوی دي او ایرانی سندره په ګډه زمزمه کوي. فعالان ویلی موسیقی که طالبانو په افغانستان کې حرام ګرځولې نو بیا ولې د دوی د خپلو کسانو د موسیقي پرله پسې ویډیوګانې خپرېږي او دوی د خپلو پوستو ترڅنګ حتی دفترونه د بندرونو په ډیرو باندې بدل کړی دي. او د نړۍ له ګډ ګډ نه جالب خبري بیا دی چې ټي ټي پی اعلان کړي چې سمو د وړاندې په باجوړ کې د پاکستاني ځواکونو لخوا په وسمه څکه ژوندې خښشي طالبان له 8 ساعت بند پاتې کېدو وروسته بیرته ژغورل دي. ټي ټي پی د دغه دوه جنگیالي ویډیوي مرکه په دوه قسطونو کې خبره کړي او روښانه کړي چې دغه دوه جنگیالي په معجزاتي ډول لې وسمه چې نه بلې ته وتلې او ژوندې ژغورل شوې دي. دغه طالب جنگیالی ویلی پاکستانی ځواکونه ورپسې کرینونه راوستي او د دوی ورسره نخته هم کړ د خو د تسلیمۍ نه ورکول لامل په غسمت کې ګرنیټونه ورواچول او خاورې پرې واړول چې دوی پکې پټ شوی. یو ونې وړاندې پاکستانی ټولنیز شبکو کې داسې ویډیوګانې خبرې شوې چې پاکستانی ملیشي په باجوړ کې د طالبانو په دوه محاصره شوی جنگیالی او د کرینونو په مرسته خاورې اړي. ټي ټي پی هغه مهال وویل د دغو جنگیالیو د ژوندۍ خښولو غج به واخلي او بشري فعالانو هم دا کار غندل. او بل جالب خبر هم درته لرم چې د مصر د تورزنۍ اتلی ندا حافظ اعلان کړی دی چې د سکال اولمپیک سیالیو کې د سرو زرو مډال په داسې حال کې وګټه چې د 2 میاشتې ماشوم یې هم په ګېډه. ندا حافظ چې 6 کلنه ده په ګېډه ماشوم یې د نړۍ تر ټولو کوچنی انسان شو چې اولمپیکي سیالیو کې ونډه حساب شو.
اغلی نزا حافظ په خپل انستګرام لیکلی د تورزنی د سرو زرو د مډال غټول لپاره په رنګ کې لمس سره مقابل لوري ته ولاړ یو لوبغاړی نه دی جنگیدل بلکې مقدری کسانو چې د اولمپیک د سرو زرو مډال لپاره مو خپل منځ کې سیالي وکړه هغه ویلی ځکه ایل خپل په گیډ ماشوم سره سیالیو کې ګډون وکړي نړۍ ته را روان ماشوم په فزیکی او عاطفي لحاظ لسخت او لوی مبارزو سره آشنا شي او د چین د ملکی اړیکو نړیوال پونتون بیا په لومړي ځل یو حیرانوونکی اقدام کې د واده کورنۍ ژوند د اولادونو دراوړنې او روزنې پونځي جوړ کړی دی په دغه پونتون کې به تر څلور کلنۍ زده کړې وروسته فارغانو ته د واده لیسانس سند ورکول کیږي د یاد پونتون چارواکو ویلي د واده د خدمتونو او مدیریت په دې پونځي کې به د سږ کال سپتمبر نه د محصلینو جذب او سنفونه پیل شي او هدف یې ترې دا دی چې ځوانانو کې د واده کولو او د ماشومانو د زیږون فرهنګ لوړ کړي دغه مسلکي فارغان به بیا ټولنې ته استول کیږي چې د چین ځوانان له بې واده ژوند تیرولو څخه د واده ژوند ته وهڅوي او له دوی سره د کورنۍ په جوړولو او اولادونو په پیدا کولو کې مشورې شریکې کړي د پونځي تبه په لومړي کال کې د دولس ولایتونو او بیا ځکهونکو جذب شي خو د چین په ټولنیز میډیا او ویبو کې بیا چینایي ځوانانو دغه پونځي د ایجاد غندنه کړې ده او ټینګار کړی ده چې د ټولنې د نبض بدلول لپاره دا ډول هڅې ناکامې دي او نه باید چینایي ځوانان پکې برخه واخلي نو په همدې سره د نن و مورځ منان غاړم هر اونۍ د ازادۍ لپاره نو او څپو له سید شینواري سره د پیښو متفاوت تحلیل ته ځانګړې و مورځ تر سره مهاله